یو کلی زر غاگونا
درنو اوریدونکو السلام علیکم. د ډرامه په تیره برخه کې مو واوریدل چې نعیم شفیقی ته وایي اسلام په شپږو میاشتو بند محکوم شو. راځئ په دې برخه کې واورو چې جان آغا ولې په غوسه کیږي او له کوره وځي.
چای تیار نه شو؟
ملنگ تر بیا پکاریږي چې سهار چای په غرمه واروړو.
یا غم خو نه دی، لاس نور کارونه لرم، وکم یو پسې ورسېږم.
دنداری موږ کله چای خورو؟ ډېره وږی یم.
ته مې اوس له مخې لرې شه، وبه یې خورو.
راځه شی ما خور کوي، تیار بشي.
تیار بشي؟ څه چای پخپله تیارېږي؟ له سهاره چې راپاڅم تر بیګا منډې وهم.
او تنداری پوهېږم، خو کاشکې مور او پلار مې ژوندي وای، اوس به ته موږ سره نه وای ستړی.
کاشکې ژوندي وای. ښه جان آغا، همدا د چای یوسه.
هو مور به مې هر سهار د شیدو چای راته کوو.
زما لاس خو تور سپي څټلی. خبرو ته ښه تیاره یې، پس له چای
ژړکه.
وې پتنوس د چپاکه پیالې دې ماتې کړې.
وارخطا شوم تیندارې، شایما باندې دومره غوسه وکړه، هغه خو وړه ده.
غلی شه، دومره چې په مهربانه یې کینه خویندې ورونه دې پخپله وساته.
لالا وسوځېدې؟
نه نه، نه یم سوځېدلی.
اخواشی رنگ مو ورک شه، ګټه مو معلومه نه ده، خېټه ډکه وی او تاوانونه مو دنیا نیولې.
تیندارې دا څه رقم خبرې کوې؟ څه وکړو څه وګټو؟ تر څو چې بټۍ وه له یو سره پکې لګیا وو کار مو کوه.
ښه بانه درته جوړه شوه.
دې کور مې بیخي زړه تور دی.
لالا چیرته ځې؟
دا څنګه ژوند شو خدایه؟ څه وکم؟ څه کار وکم؟ په کومه خوا لاړ شم؟
جان آغا؟ ای جان آغا، چورتې بدماشه په څه چورتونو کې روانې؟
خدای دې ته یې؟
او ولې داسې څه وایې؟ سکور شوی؟ څه در پېښ شوي؟
هر څه چې دي ستاو د انډیوالانو لاسه دي، د خلکو ډوډۍ مو ورکه کړه.
څه مو کړي؟ زړه دې بدماشه ولې داسې وایې؟ سمه خبره وکړه.
دا تاسې لاسونه سره یو کړل وه، مخته بټۍ مو وتړله. هغه یو دوه غرنه پیسې چې وې هغه هم له جېبه ورکې شوې. اوس یوه مړې ډوډۍ هم په تانو وخورو.
مورې نن مې پښه بیا ډېره خوږېږي.
دا وادم خلاصه شوې ده، نو پوهېږم چې څه وکړم.
مورې له پلستره چې خلاصوله هغه وخت هم لږ لږ خوږېدله، ولې ډاکټر نوره دوا رانه کړه؟
ویش زویه څه ووایم، نسخه یې درته ولیکله، خو پلار سره دې پیسې نه وي چې دوا دې واخلو.
ښه اوس خیر دی، اوس دومره نه خوږېږي، ښه به شي.
عبدالله زویه پوهېږم چې ولې داسې وایې، خیر دی اوس به دې پلار راشي، تللی که څوک پور ورکي.
مورې ته ولې کار ته نه ځې؟ پلار خو مې اجازه درکړې.
هی زویا، پلار دې زړه را پچاوت کړ، بیا اجازه راکړه. د کار په نورو لانجو خو زه نه وم خبره، دومره جنجال لري چې توبه.
پلار مې راغی.
د عبدالله پلاره ستړی مشي؟
خیر مشي، ډېر ستړی یم.
سلام علیکم پلارا.
وعلیکم سلام زویا، ته دا لکړه رانه واخله. نفسي لکه چې نن مکتب ته نه ورغلی.
مخکې مې له عبدالله سره م یاده کړه چې په مکتب کې معلومه کېدل ساده کار نه دی، لکه چې دې هیر شو. بیا
څه مې هیر شو؟ ښځې
ولې؟ هغه د مکتب مدیرې راته وویل که نه چې د معلمې د کار پیلولو لپاره باید شهادتنامه ولري.
هو تا خو مکتب څو کاله مخکې خلاص کړی، خو سند دې تر اوسه نه دی اخیستی.
مورې نو سند اوس درکوي؟
هو راکوي، خو دا چې څنګه نه پوهېږم زویا.
دا یې درته ویلي وو چې د تقرر د کار لپاره دې باید د معرف ریاست ته لاړه شي؟
یو ځای خو نه دی، نه پوهېږم د شهادتنامې لپاره چیرته لاړه شم، خپل ښوونځي ته که کوم بل ځای ته.
دومره اندېښنه پرېږده ښځې، زه به له چا پوښتنه وکړم چې څه وکړو.
رښتیا سړیه، ته په پور پسې وتلی وې، پیدا دې کړې که نه؟
ای ښځې، خلک هغه چا ته اوس پور ورکوي چې بیرته ورکولی شي. ما ته به څوک په څه زړه ښه کړي؟ نه، چا پور رانه کې. هو، خو یو کس راسره وعده کړې ده.
څومره دا مزاداره ده؟
ډېره مزاداره.
مکوې جنکو، خو همدا تاسو لپاره مې راوړې ده.
بیبي ترورې، لږه نوره حلوا هم راکړه، زه وږیم.
بیبي ترورې، حلوا مې ډېره خوښېږي، خو چې ته یې پخه کړې بل رقم خوند کوي. خیرات دې قبول شه.
آمین، خدای دې قبول کړي.
آمین، دارو مشه. نوره خو مې وسه نشته چې څه خیرات کړم. همدا حلوا مې د ګل ماما زوی د سر خیرات پخه کړه.
بیبي ترورې، سترګې دې روښانه، شکر چې خدای هغه تیارې در باندې روښانه کړې.
شکر دې په بچیانو شه. ستاسو دعاګانې وې چې ګل محمد زوی مې روغ جوړ راته راغی.
راځه کینه ترورې، تا ته م پیاله ډکه کړم.
نه نه لورې، تر څو چا شوي دې دله پوره چاینک چای مې وڅکو.
وې دا خو یوازې دوې درې تنې راغلي یو، نن به درس نه وایو؟
نورې به هم راشي ګلالۍ لورې، نن زه او ته وخته راغلي یو.
وې رښتیا؟
هو کنه ګلالۍ، اوس به د کور کارونه در باندې سپک شوي یې، ورېنداره دې مشته کنه؟
هو، مخکې به د کور کارونو ته یوازې وم. مور به مې کله روغه او کله ناروغه وه، اوس دوی شوي یو. میده میده د کور کار راسره کوي.
ښه، خدای مو خوشحاله لره لورې. نازنینه خواره پردۍ لور ده، بې موره لویه شوې، ورسره ګزاره کوئ لږه.
هو ترورې، ګزاره خو کوو.
اجرې خورې؟ ما ته خپل انګور له خپلې لور نه کمه نه ښکاري.
هو دا منم در سره، خو زه بیا وایم چې کنګاین دې خپلو خواښې ته د خپلې مور په سترګه وګوري، هیوه به هم خپه نه وي.
ما خو به په غوږ نه وهې حاجرې ترورې، ته خو ما ته له موره کمه نه ښکارې.
نه لورې، زه خو له تا نه ډېره خوشحاله یم، ته خو مې هم خورځې یې هم منګور یې.
په دې خو پوهېږم چې تا په غوږ نه وهې، تا خو ننګور د خدای هر چا ته ورکي. خدای دې زما نازین ګور ته هم خیر ورکي. دومره ښه ښځه ده، دومره ښه ښځه ده چې مې کوه پوښتنه، زما د زوی ځای راته ډک کړی.
اوهو ګل محمد، خدای دې راوله، په خیر راغلی، جوړ په خیر تازه. او بخښې ګل محمد چې ومې نشوای کولای چې لیدو ته دې درشم.
پروا نه کوي، دا دې زه دې لیدو ته راغلم.
نه، حق خو دې تا و، له دومره اوږده سفره راغلې. خو زه پرون ولسوالۍ ته تللی وم، تر بېګا همهلته بند پاتې شوم.
ښه ښه، د کاروبار دې وایه، څنګه ده دوکانداري دې؟
ښه ده، شکر ده، ګزاره کیږي. زه هم له تا ډېرې پوښتنې لرم. ګل محمده، څنګه راغلې؟ تا خو د کلونو ملا تړلې وه.
کلونه څه کوې؟ زه پر خپل ژوند شکر کوم ملنګه، ډېر انسانان مې مخې ته هلاک شول، چې که بیا هغه حالت په خوب هم ووینم زړه به مې ودرېږي.
ګل محمده وروره، که رښتیا راباندې وایې، مو خو ستا د ژوند تمه نه لرله. داسې ورځ نه وه چې خبرونو کې د غیر قانوني مهاجرو د ډوبېدو ونه وایي.
او دا دې خو مې په ډېرې ژړه د سترګو دید کم شو. ای ای ملنګه، سخت تېروتم.
اوس څه ګټه لري؟ څومره مو درته وویل چې ګل محمده مه کوه، مه ځه، خو تا نه منله. ښه، خیر، شکر چې اوس ژوندی بیرته راغلې.
کور ودان ملنګه، ادې مې راته وویل چې تا ډېره مرسته ورسره کړې وه.
نه نه، ما څه نه دي کړي، بس دومره و چې هغه مستې مربا هګۍ مې خپل دوکان ته ورنه اخیسته، او د هفتې په پای کې به مې پیسې ورکولې، او اوس هم همداسې.
بس په هماغه پیسو دوی ژوند کوه.
ایله چې اوس راښکاره شو.
ملنګه، دا هلک څوک دی؟ کلی کې نوی ښکاري.
دا مې وراره ده. لی خو زر زر راځه، پښې دې خوږېږي.
وراره دې کله راغلی؟ ورور دې هم؟
وراره نه، وریرونه مې راوستي. ورور او ورېندار مې دې خدای وبخي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
وعلیکم سلام. څه نومېږي ځوانه؟
جان آقا.
ښه ښه، ورشه غوټه کېده چې ډېره درنده ده.
ملنګ کاکا، دا لوبیا چېرته کېږدم؟
زما په سر یې کېده. ځای کم ده، یو ځای کېږده کنه.
مه پکارېږه ملنګه، هغه لا تر اوسه په دوکاندارۍ سم بلد نه دی.
ملنګ کاکا، هغه صافي څه شوه؟
څنګه بلد نه دی؟ هغه د مرتبان چا کې دی؟ سمې وګوره، یو خو ناوخته راځي او بل دومره پوښتنې کوي، لیونی دې کړو.
ملنګ کاکا، خو یوازې نن لږ ناوخته شوه.
ښځه کار دی کوه نو.
بس که ملنګه، څال دی ښه یې، کشر دی،
دا هېڅ په خبر نه پوهېږي.
هی خدایه، هغه بټۍ خو ښه وه، یو څو غرانه مې پخپله پیدا کول، نور نو څومره خبرې واورم.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، او د یو کلی زرغګونو ډرامې خوګومینوالو د خپل کوربه یوسف زدران سلامونه او نیکې هیلې ومني. تاسې د ټولنیزو، حقوقي، اقتصادي او اصلاحي پروګرامونو د لړۍ د خپرونه هره جمعه د سهار 8:30 بجې له ډرامې وروسته اورئ. محترم اوریدونکو، ستاسې په مټ دا دی نن زموږ بحث تر 150 برخه ورسید. د کرکټ په اصطلاح یوه بله 50 هم پوره شوه. د خپرونې ته ستاسې نظرونو او اړیکو ښه نوم ورکړئ چې باید له مننې سره دا ځل مو زموږ د غږ ثبتوونکي ماشین له شمېرې سره هم بلد کړم. دا چې کله مو د ژوندۍ خپرونې شمیرې بوختی وي، نو کولی شئ 0 شپږ 0 1 0 1 شمیرې ته راته خپل نظرونه یا پوښتنې پرېږدئ. نو د 150 خپرونې په پلمه نن یوازې ستاسې غږیز پیغامونه خپرو او د موضوع په اړه د ګران میلمه سره غږیږو. موږ تېره اونۍ د کابل د علماو د ټولنې له مشر سره د یتیمانو په حقونو وغږېدو، خو دا ځل د یتیم ماشومانو سره په چلند تمرکز لرو. د هغوی سره د کور او د کار چاپېریال باید څنګه وي؟ په دې اړه د افغانستان د خواریکښو د سراسري اتحادیې مشر ډاکټر محمد لیاقت عادل را سره دلته په سټوډیو کې دی. ښاغلی عادل صاحب، ډېر په خیر راغلی. ستړي مشر،
ډېره مننه. سلامت اوسئ
عادل صاحب. مننه چې را سره یې. موضوعات خو به ډېر وي، خو موږ به ډېر د ماشومانو په هغه حقونو، د هغوی په کار، هغوی په چلند، دا چې کومو ستونزو سره مخ دي، په هغې باندې غږېږو. نو په پیل کې هم تاسو ته راځو، چون تاسو د بېلابېلو ټولنو سره په تېره بیا د ډېرو مزدورو، خواریکښو کسانو سره مخامخ یې. په کور کې د ماشومانو سره چلند باید عاطفي وي، خو چون تاسو هر طایفې، د هر ډلې خلک لرئ، بالعموم دا وضعیت څنګه دی؟
بسم الله الرحمن الرحیم. تاسو ته معلومه ده چې اطفال یا ماشومان په ټولنه کې د خپل حقوقو څخه برخوردار دي یا نه دي؟ په دې رابطه زه صرف دومره ویلی شم چې تقریبا په افغانستان کې هغه ماشومان چې د خپل فامیل له خوا نه ورسره کومه رویه صورت نیسي، ځکه هغه بې سواده دي، هغه په دې نه پوهیږي چې دا ماشوم ته دا خبره یا دا کار د دې پر راتلونکي باندې څومره گزار دی او څومره نقص ور رسولی شي.
بالکل، دا د ماشومانو عمومي مشکل دی. خو بیا په تېره هم، چون موږ موضوع هم دا ده چې تر ډېره یتیمانو په حقونو وغږیږو، که چیرې ماشوم یتیم هم شي، بیا دا چلند بیخي متفاوت وي. ډېر خلک همدې اړه اندېښنې هم لري، موږ ته غږیز پیغامونه هم رارسېدلي دي په دې اړه باندې چې د یتیمانو ماشومانو سره بیا چلند څنګه وي، که په دې اړه راته ووایې.
یتیمان ماشومانو سره زمونږ خو غوښتنه د طفل په چې ماشوم دی قابل د ترحم دی، که هغه یتیم وي که هغه یتیم نه وي، خو هغه اشخاص چې مور او پلار یې د لاسه ورکړي یا یې پلار د لاسه ورکړي، هغه ډیر قابل ترحم باید اوسي. نو تاسو ته معلومه ده چې په ځینو کورنیو کې هغې ته د یو اضافه شخص په سترګه کتل کیږي، مثلا چې د فرق صورت نیسي. یو مثلا پلار وفات شوی دی او د هغې سرپرستی د هغې بل ورور کوي، مثلا کاکای کوي یا بل څوک کوي په دې رابطه باندې مونږ ډېرو ځایونو کې لیدلی دي چې هغه فرق شوی دی. مثلا
عادل صاحب، بیا هلته چې فرق ویني په کورنیو کې، په کورونو کې دوی بیا دوی مجبور مزدوري خوا ته لاړ شي، بیا حتی تاسو ټولنې اتحادیې ته، شاید تاسو ډېر نفر ولرئ، دوی چې هلته راځي د کار سره مخامخ کیږي، هلته بیا په کاری ماحول کې دوی سره چلند څنګه وي؟
د دوی کار ته راتګ یوازې دا علت نه دی چې هغې سره بد چلند کیږي، مثلا یو علت یې دا هم دی، خو ډېر علتونه لري. اکثره وخت اقتصادي ستونزې، اکثره وخت د هغې د فامیل د اعضا او بیکاري هغې دې ته مجبور کړي چې کار ته مجبور شي او کار ته ولیږي مثلا. خو په اکثره مواردو کې مونږ ورسره مخامخ شوي چې تا تبیزی چلن مثلا خپل زوی می ده او هغه چې یتیم را پاتې ده مثلا خپل زوی می مکتب ته لیږل مثلا پاغه باندې زو د کور سودا مودار وړم پاغه باندې د کور نو زه په دې رابطه باندې زمونږ غوښتنه هموم ده چې دا او دا دواړه ماشومان دي او د زمونږ د ټولنې راتلونکي همدغه ماشومان تشکیلوي زمونږ د هغه فامیلونو نه چې دوی سره تبعیض کوي یا د دوی په حقوقو کې تفاوت کوي فرق کوي باید دوی سره فرق ونه شي. بعضې وخت کې هغه ماشوم چې دوی سره فرق شوی په کورنۍ کې دوی تهدید شوي هغه مثلا د کورنۍ یو سهم د مصارفو ورته ور وباسي چې ته به مثلا دغه شی راوړي مثلا ورته وایي چې ته ببوره راوړي زه بېکار یم مثلا زموږ اقتصاد ښه نه دی دا به کې هغه به کې د کورنۍ د مصارفو یو برخه دي ته وباسي هغه لاړ شي د کار ساحې ته. په کار ساحه کې په ډېر تاسف سره باید ووایم اول خو لازمه دا ده چې هغه نړیوال کنوینسیونونه چې افغانستان د کار د نړیوال سازمان سره الحاق کړي دي چې 1320 او 1320 او 1320 هغه کنوینسیونونه چې د ماشوم د سن په رابطه ده چې کوم ماشوم باید کار ته ولیږل شي او کوم ماشوم باید بیکار ونه شي. خو په ډېر تاسو سره باید ووایم هغه په نظر کې نه دي نیول شوي. موږ موجوده قوانینو کې شاقه کار منع دی خو هغه ماشوم چې تللی دی د کار په ساحه کې مثلا هغې ته د هغې په روان باندې هغې ته داسې کار مخامخ شوی چې د هغې د عمر او د هغې د جسمي قوت سره
کوله. عادل صاحب تاسو یادونه وکړه مخپلم دا پوښتنه درلودله کله چې هغوی ته په کور کې یو وظیفه سپارل کېږي یو یو بوج ور باندې ښودل کېږي په داسې حال کې چې هغه ماشومان وي په دې لړ کې هغوی مجبوریږي چې یو نه یو څه کار وکړي بالاخره د پیغورونو سره مخ وي په کور دننه. اصلا دا ستونزه ټول کورنۍ ته هم بیا ستونزه ایجادولی شي کنه د نفاق سبب ګرځي ماشوم بالاخره مجبوریږي چې هغه وغواړي چې خپل حق وغواړي چې کم زه دلته یتیم یم حتما څه به لرم. دوی بیا دا جرأت پیدا کولی شي که چیرې د ماشومتوب کې له همداسې خبرو سره مخ وي.
زه تاسو ته صرف دومره ویلی شم چې دا عقده څه نه ده عقده په د همدغسې وخت نه یو انسان سره پیدا کیږي. که چیرته موږ په دغه اطفالو باندې داسې توجه وکړو چې هغې ذهني او رواني په دې باندې په موږ متکي اوسي چې ولا دا شخص زما پالونکی دی سرپرست مې دی زمونږ په خیر دی نو هغه ډېر سالم ټولنې ته منځته راځي. خو که چیرته په هغه وخت کې حقدمن شو تا ورسره زه چلند وکړو تا د هغې حقوقو ته درناوی ونه کړو نو هغه په مرور د زمان سره د وخت په تیریدو سره هغه څه ناڅه په کلي کې په ملګرو کې څه ناڅه ذهن ته راځي نو هغه عکس راوړي خپل کور کې تطبیقی که چیرته دلته ورسره تطبیق ښه نه شوی. نو اکثره وخت تاسې ته معلومه ده چې تقریبا په افغانستان کې د معتادینو تقریبا په ټولو معتادینو کې چې تقریبا 3.5 میلیونه وجود لري په دې کې 30% اطفال تشکیلوي. هغه اطفال دي اوس مثلا په کور کې ورسره داسې چلند شوی دی چې هغه قابل د دې نه و چې باید ورسره وشي. هغه تللی دی بیرون نورو ماشومانو او همداسې عقدمن شوی دی او بیخي کور و کلی او ساحه پرېښی ده او په مخالفت کې.
مننه عادل صاحب. اوریدونکي به حتما زموږ سره اشنا وي دوی به شاید زنګ وهي خو دې لپاره چې تاسو د زموږ د غږیز سیستم سره هم اشنا شئ نن یوازې راته 0 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېرې ته غږیز پیغامونه پرېږدئ. ستاسو نظرونه به وي پوښتنې به وي د لا اصلاح لپاره موږ بیا اتمن په راتلونکو خپرونو کې لرو نو 0 1 شپږ نوي 0 1 شپېته 0 1 شپېته شمېره مه هېروئ. په همدې اړه باندې د یتیمانو د حقونو په اړه باندې موږ تېره جمعه هم خبرې کړې وې. ګڼو اوریدونکو موږ ته پیغامونه پرېښي دي اکثری عاطفي دي او ځینې وړاندیزونه لري. عادل صاحب دا اورو تر اوریدونکو هم رسوو.
السلام علیکم اهل ټول کارمندانو ته زه درځم ورسله سلام زما خپل نظر ده چې جناغه باید خپل طرفه جواب ورکړي او خپله د ګاډۍ چلولو باندې قناعت وکړي نن دومره سیاست وړلو او دومره لر کول دي هغه ځکه په پښتو کې دا یو تاریخ ده چې چا دومره غلامي نه ده کړې. السلام علیکم و رحمت الله و برکاتو. تاسو خبرونه ډیره په زړه پورې دي او ډیره ګټورې دي، بل خصوص د ماشومان او د یتیمانو په حق لکه تاسو کوم خبرونه ده ډیره ګټوره او ښه خبرونه ده. په ځکه چې په افغانستان کې په لاکونو ماشومان یتیمان شوي او بې اسره شوي دي، نو په دې ماشومانو کې ځینې داسې ماشومان شته چې پسماندګان یې یا خپلوان یې ورسره ښه سلوک کوي، یتیمان او ماشومان شته چې خپلوان او کسان ورسره بد سلوک کوي. اسلام په دې اکړه ویلي دي په کوم کور کې چېم وي او هغې ته درناوی کېږي تر ټولو بختور کور هغه دی، او په کوم کور کې چې یتیم وي په هغې باندې ظلم کېږي تر ټولو بدبخته کور هغه کور دی. اسلام هم موږ ته دا لارښوونه کوي چې موږ د یتیمانو سره ښه سلوک وکړو او د خپلو بچیانو په شان یې وروزو او پالنه یې وکړو. افغاني عنعنات هم موږ ته دا په ګوته کوي چې موږ د ماشومانو سره بالخصوص د هغو ماشومانو سره چې هغه یتیمان وي، بې اسرې وي، یا بې پلاره وي، یا بې موره وي، د هغې سره ښه سلوک وکړو، هغې درناوی وکړو، هغې احترام وکړو، په هغه باندې شفقت وکړو. موږ د افغانانو ټولو افغانانو هیله دا ده، امید هم دا ده چې په هر کور کې ماشوم وي، په هره کورنۍ کې ماشوم وي، په هر فامیل کې ماشوم وي، د هغو ماشومانو سره ښه سلوک وکړي، هغه ماشومان داسې وروزوي که خپل اولادونه، بلکې د خپل اولادونه هم ښه وروزوي. خدای به درته اجرونه درکړي، خدای به در سره در باندې مهربانه شي، خدای اتمه اجر ورکوونکی دی، خدای مهربانه دی. که څوک د یتیم سره بې اسرې سره ښه سلوک وکړي او ښه پالنه یې وکړي.
سلام علیکم حاجی عزیز، خبرې کوم له منډۍ نه. یتیمانو سره باید ډېر پام وشي، د یتیمانو حق تلف نشي، او له یتیمانو سره باید ډېر مینه او محبت وشي. وسلام.
بسم الله الرحمن الرحیم. حکمت الله حکمتم د ازادي راډیو ټولو اړیدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله برکات وایم. چې مانو په ارتباط باید ډیر مشروع توجه وشي، د داد مسلمان ملت زامن دي، د تعلیم او تربیه لپاره دولت ډیر باید کوشش وکړي، هر یتیم ته په هر ځای کې رسیدګي باید وشي، دا د دولت دنده دی. والسلام و رحمت الله و برکات.
ډیر زیاته مننه درنو اوریدونکو چې تاسو راته غږیز پیغامونه پریږدئ، زموږ خبرونه اوري او ورته اړیکې نیسئ. نو 0 شپږ نوي 0 یو شپږ 0 یو شپږ شمیرې ته راته بیا هم که تاسو په دې اړه باندې څه نظر لرئ، د کوم یتیم قصه لرئ، د ماشوم سره د چلن قصه لرئ، راته بیانولی شئ، موږ اتمن ترې استفاده کوو. الس په همدې موضوع پاتې کیږو، کله چې یتیم ماشومان وي هغه وق داخلي او بالاخره د ډول ډول ستونزو سره مخ وي، دا په کورني نفاق او په دې هم بدلیدلی شي. کوم ډول کوم کورنۍ دي چې هغه ډیر د داسې مسایلو سره مخ وي، یعنی دوه ګونی چلند کوي؟
تاسو ته معلومه ده چې په افغانستان کې بیکاری، بې سوادي او فقر په خپل اوج کې دي. نو دلته کورنۍ که یتیم ماشوم ولري، که خپل ماشومان ماشوم واړی او قابل د دې نه چې کار ته ولېږل شي، خو دا حالات او د دې ناپوهي د ماشومانو په روان باندې، په صحت باندې او په راتلونکي باندې ډیر بد تاثیر کوي. او علت یې همدا دی چې دوی د خپلې بیروزګارۍ، د خپل اقتصاد او د خپلې بې سوادۍ چې دوی لري، دوی په دې نه پوهیږي چې د دې ماشوم وخت څومره ارزښتناک دی. خو هغه د فقر عمل مجبور دي چې هغه سره هغه چلند وکړي، هغه باندې هغه کارونه وکړي چې هغه په قوانینو کې او نه د ماشوم په یو قانون کې ماشوم سره باید هغه سره چلند ونه شي. خو په ډیر تاسف سره باید وایم په افغانستان کې په ډیرو ځایونو کې موږ داسې لیدلی دي چې پلار پیسې اغوستي دي او مالک د کار نه مثلا بټۍ کې، او هغه فامیل نشي کولای چې هغه پیسې خلاصې کړي، حتی هغه پلار مړ شوی دی، د دې زامن، د دې اولادونه په هغه کې محصور پاتې دي، او همداسې مخکې ځي او هغه په خپل شاقه.
بلې، همداسې فقر او بېوزلي تاسو یو دلیل وښودو. بې سوادي ډېر کله ممکن ځینې کورنۍ نسبتا ښه عاید ولري، په ښه موقف کې وي، اما دا یو شان بخیلي چې دا ماشوم یا د پلاني دی یا څنګه، دا هم یو سبب کې په افغانستان کې دا موضوع ډیره جدي ده.
زه په ډیر تاسف سره باید ووایم چې زمونږ ټولنه دې ته یو قسم کینه وي. چې ولې فلان کې دسی او ولې فلان کې دسی نه
یا ولې زما زوی کار کوي تا نه کیدا
او دا ډیره بدبختی ده. زه د لوی الله نه غوښتنه لرم چې دغه بدبختی چې زمونږ د ټولنې ډیر پسرف پدې کې نغخته ده چې دغه زمونږ د خلکو نه لری شي او باید یو بل د یو بل حامی وشي، یو بل سپورټ کی، یو بل ملاتړ کی. نه دا چې دا ورکړه د الله ده، دا زمونږ مچ هر هغه څه چې یو چاته رسیږي هغه خو توجه کول دا هغه مسؤول شخص چې هغه د کور سرپرستی د کور مشری هغه دوی ته مسؤول دی چې په دوی باندې دوی سره رقم چلند وکړي. که چیرته دوی غواړي چې په راتلونکي کې خپل ماشومان که هغه دوی د یتیم پاتې که خپل ماشومان یې که دوی غواړي چې دا زمونږ ماشومان په راتلونکي کې ډیر پراخه نظر خاوندان وي، د ډیر حلیم فکر خاوندان وي، د تیز فکر خاوندان وي، باید دوی سره داسې چلند وشي چې هغه پوه نه شي په دې باندې چې ولا دې ما سره زیاتی وکړو. مثلا هغه په وخت د تیرېدو سره هغه غټیږي، هغه وځي یو بل سره کینی، نو هغه عکس چې کور کې ورسره چلن شوی یا ټولنه کې ورسره چلن شوی دی، نو هغه بیا هغه وخت کې فکر کوي چې په دې وخت کې ما سره دوی زیاتی کړی، یو ځل عقده اخلي. نو زما تقاضا عموم دا ده چې باید دا تبعیض ونه شي چې دا د فلان کې زوی دی، دا باید دسی او دا زما زوی باید دسی او فلان کې. ټولو ته د ماشوم په نظر باید وکتل شي او ټول د خپلو حقوقو څخه
برخوردار اوسي. مننه اوریدونکو، ته بیا هم یو ځل یادونه کوم، که چیرې تاسو غواړئ موږ ته په همدې اړه باندې د ماشومانو د حقونو په اړه په تیره بیا د یتیمانو د حقونو په اړه نظر پرېږدئ، 0 شپږ 9 0 1 0 1 0 شمیرې ته هر وخت کولی شئ غږ پرېږدئ. موږ ته ګڼ دا اوس هم پیغامونه را رسیږي خو ځینې غږ نه لري، نو کله چې تاسو دې شمیرې ته زنګ وهئ درته وایي دا د ازادي راډیو د تاسو خپل پیغام ثبت کړئ، نو له هغې وروسته کولی شئ پیغام ثبت کړئ، هغه غږ مو چې ثبتېږي موږ ته را رسیږي، موږ یې درته خپرو. عادل صاحب، د خپرونې وخت هم تقریبا په ختمېدو دی، په وروستیو کې یو خدای چې اوریدونکو ته دا پیغام ورسیږي. د دولت مکلفیت اوس دا خو یو ټولنیز مسؤلیت دی چې تاسو ورته اشاره وکړه، ټینګار هم پوکو اوریدونکو هم ټینګار پوکو، دولت څه رول لري په دې برخه؟
دولت په دې رابطه باندې که چیرته ډیر شفاف او په ښه صورت سره تصمیمونه او پالیسیانې جوړې شي، نو زه فکر کوم چې نه دا چې هغه
څوک کمې شي او حل به شي. ډېره زیاته مهرباني عادل صاحب سره په خپرونه کې ویل. اوریدونکو نه مننه چې تر اوسه پورې خپرونه راسره واورېده او راته پیغامونه پرېږدي. یو ځل بیا یادونه کوم، تل کولی شئ 0 شپږ 9 0 1 0 1 0 1 0 شمیرې ته خپل نظریات راته پرېږدي. مننه عادل صاحب، له تاسو نه اوریدونکو نه مننه. د خبرونه دلته پای ته رسیږي.